دا دی چې د تعلیمي نظام د ښه کولو لپاره دغه سیستم ځای پر ځای کړی دی او مانیټرینګ یو نظام یې جوړ کړی دی. خو بیا دغه شانتي استادان بیا وایي چې په دې کې ستونزې دي او دوی د هغو کسانو د رویې شکایت کوي. عوامي نېشنل ګوند چې کوم د ځوانانو څنګه د نېشنل یوت ارګنایزیشن دی په نوم تنظیم دی، آیا کې ستاسو سره هلې ځلې وي؟
دغه چې زمونږ پارټۍ کې د شروع نه چې کوم دی نو د ښځو څنګه او د یوت یا د ځوانانو څنګه نه وه. او دې حتی باندې کوم دی نو په تېر الیکشن کې هم او د هغې نه مخکې او غیر وروسته هم چې کوم دی نو پارټۍ ته ډېرې ستونزې راپېښې شوې او ډېرې داسې مسلې وې چې هغه د ځوانانو نه بغیر او یا د هغې د انوالومنټ نه د هغې د شریکې نه بغیر نه کېدي. په دغه حتله باندې د پارټۍ مشرانو دغه واغستو، دغه فیصله وکړه چې بای د ځوانانو تنظیم چې کوم دی دا جوړول غواړي. او د ځوانانو تنظیم چې کله جوړېدو نو په فاؤنډینګ سیټ اپ یا بنیادي ډومبی چې کوم ارګنایزنګ سیټ اپ جوړ شو نو په هغې کې د واحد ښځه وم او موږ سره نور یو څو هلکان وو چې هغه سیټ اپ جوړ شو. د هغې نه بیا چې موږ کوم دی نو په ډسټرکټ وایز باندې سیټ اپ جوړ کړو، په ضلعي سیټ اپ باندې مو الیکشنې وکړې، بیا مو په صوبایي سیټ اپ وکړې الیکشنې، بیا مو چې کوم دی نو په ملک په سیټ اپ باندې وکړې. نو د هیواد په سیټ اپ باندې بیا زه چې کوم دی نو وایز پرزیدنټ چې کوم دی نو منتخب شوم. نو هغې ما څلور کاله کار وکړو او هغه هغې نه پس هغه سیټ اپ چې کوم دی څلور کاله زمونږ آئین مطابق چلېږي، هغه ما بیا یو ارګنایزنګ سیټ اپ روانو په هغې کې زه وم. چونکہ اس جمع سرکاری دغه سره ضرور وو سو سیاسی واپس تگی خو زه نیشنل اور یوت ارگنائزیشن سره نه ساتم، او په نظریاتی واپس تگی به زما وی د نیشنل یوت ارگنائزیشن سره هم او د عوامي نیشنل پارټی سره هم.
په اخیره کې به تاسو کوم چې د مستقبل لپاره راتلونکي لپاره تاسو څه پلانونه دي او بیا اوریدونکو لپاره به تاسو څه پیغام وي؟
جی، د تعلیمي میدان کې د اصلاحاتو لپاره خو انشاءالله موږ لګیا یو چې خپل کوم کار کوم. هلته کې به موږ هم یو مهم چلوو چې د جینکو د انرولمنټ او د جینکو سبق پانی چې کوم دی نو خلک فوکس وکړي، او هغه وکړي هغې نه علاوه چې کوم دی نو موږ دغه شانتي خپله علاقه کې چې کوم ځای کې موږ اوسېږو هلته هم د اویرنس پروګرام دغه شانتي کوو، غیر سرکاري طور باندې هم کوو، په خپله سطح باندې هم کوو. او یما کوشش کدا وي چې څنګه د هلکانو دپاره تعلیم یې ضروري شي ګڼلې شي، دغه شانتي د ښځو دپاره هم وګڼلې شي. زموږ د کام خلکو دپاره زما دغه پیغام دی چې زه دا وایم چې دا خپل سوچ چې کوم دی نو دا هغه د لوی کړي، خپل ذهنونه دې روښانه کړي او دا دې وګڼي چې بای د یو مور یا یوې جهې تعلیم یافته کول، د هغې ګرومینګ کول، هغې له چې کوم دی نو اختیار ورکول او هغه په مالي په معاشي طور باندې مستحکم کول چې کوم دی نو د یو کور او د یو معاشري مستحکم کول دي. یوې ښځې سره
جمهوریت تا په دې خبرونه کې بواوري چې د تحریک انصاف په مشرۍ د درغلي حکومت ضد احتجاجي لاریونونه او مظاهرې د پاکستان په ډیموکراسۍ ساغیز لري. لدی به هم خبر شي واکمن مسلم لیگ نن اولې د پاناما اسنادو پاړه د پلټنو کولو اعلان ونه کړ، بل اخر یې عدالت د کار کولو ته اړک. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د تحریک انصاف وروستي احتجاجونه او د ناستې پلانونه د هیواد پر جمهوریت څه اغیز لري؟ آیا احتجاجونه، مظاهرې او ناستې جمهوریت لپاره ګټورې وي او کتاوانی؟ د تحریک انصاف احتجاجونه د پاکستان جمهوریت ته ګټه رسوي او کتاوان؟ بلې خواته د واکمن مسلم لیگ نون په حکومت کې څه کمزوري دي؟ حکومت ولې د پاناما اسنادو په معاملې د اپوزیشن له وینا سره سم پلټنو ته نه حاضرېده؟ همدارنګه آیا عدالتونه دا واک لري چې په یو ښار کې ویډل یا ګوند ته د مظاهرو اجازه ورکړي او یا یې لاریونونو او احتجاجونو منع کړي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته خراج لاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، څو ورځې مخکې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هیواد له نورو برخو څخه تر اسلام آباد د احتجاجي لاریون او بیا په پلازمینه کې د ناستې اعلان کړی و. عمران خان ویلي ول چې دی به د دې احتجاج له لارې د هیواد وزیر اعظم میاں نواز شریف د درغلۍ په اړه پلټنو ته هڅوي او یا به یې استعفا ته اړ کوي. بل لوري ته حکومت پر اول پنده او اسلام آباد کې د قانون 1440 ماده یا دفعه لاګو کړه او تر دوو میاشتو پر احتجاجونو بندیز ولګاوه. د اکتوبر لپای څخه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو هڅې پیل کړې چې پکې د ګوند یو شمیر پلویان ونیول شول او بیا چې له خیبر پښتونخوا څخه د وزیر اعلی پرویز خټک او صوبایي کابینې وزیرانو په مشرۍ احتجاجي قافله د اسلام آباد لوري ته روانه وه. نو له صوابۍ انټرچینج سره نږدې ورباندې پولیسو اوښکې تویونکی ګیس وپاش او تاوتریخوالی هم وشو. تر دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ چې د پاناما اسنادو په معامله د پلټنو اعلان وکړ، نو عمران خان هم خپل ناسته منسوخ کړه او احتجاج یې وځنډاوه. دا هم د یادونې وړ ده چې عدالت هم په هغه ښار کې د اوږدې ناستې نه کولو وینا کړې وه. نن په جمهوریت خپرونه کې د تحریک انصاف احتجاجونو او له ډیموکراسۍ سره د دې د تړاو او پر هغې یې د اغیز موضوع څېړو. خو لومړی باید دا قانوني نقطه روښانه کړو چې آیا عدالتونه دا حق لري چې پر مظاهرو بندیز ولګوي یا ورته اجازه ورکړي او که څنګه. په پیښور کې د قانوني چارو پوه او سیاستوال شهاب الدین خټک وایي دا سمه ده چې د مظاهرو په اړه د عدالت امر زیاته سیاسي بڼه لرله، خو عدالتونه دا قانوني حق لري چې کله د خلکو ژوند اغیزمنیږي نو داسې فیصله یا امر وکړي.
دا د چې انتظامیه خو کچا ورته نم وي ویلي نو هغه د 144 لګولی شي په یو جلسه پابندي لګولی شي. زما په خیال سپریم کورټ یا های کورټ چې ده دوی تک یو آئینی پیټیشن جمع کړی شي د پاکستان د اولس د ګټې یا د هغه د نقصان سره تړلي، نو هغې په هغې کې یو فیصله کولی شي. ګو چې دا کمې مسلې کې چې دوی دا فیصله وکړه نو دا خالص تن سیاسي مسله وه، خو دا یو لوی بار کړی. بهرحال بیا هم های کورټ یا سپریم کورټ سره دا اختیار شته که یو اړخ ته هغوی په خپلو حکمونو کې دا څرګندونه کړې ده چې احتجاج کول د هر وګړي بنیادی حق ہے. نو بل اړخ ته هغوی بیا دا هم ویلي دي چې احتجاج دا معنا هم نه ده چې یو سړی دا وایي چې زه به دا ټول ښار بند کړم او بچی به سکولونو ته نه ځي، عدالتونه به بند وي، دفتر به بند وي او زما به قبضه وي. نو زما په خیال دا فیصله ګو چې سیاسي اړخ یې ډېر زیات حاوی ده، خو په خپل مغز کې په خپل بنیاد کې دا عدالتونو سره دا اختیار شته.
د خټک په خبرو کې دا روښانه شو چې پر مظاهرو او ناستې د بندیز په اړه د عدالت پریکړه قانوني حیثیت لري. اوس دې ته راځو چې د تحریک انصاف پخوانی او اوسنی مظاهرې او ناستې د پاکستان جمهوریت لپاره څه معنا لري او څه اغیز ورباندې لري. د باچا خان پوهنتون استاد او د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه محب وزیر وایي د نظر اختلاف، پیاوړی اپوزیشن او احتجاجونه د جمهوري نظامونو برخه وي، خو دی د عمران خان پر کړنلار او احتجاج نیوکه کوي.
دا دې چې په هغه کې جلسې، جلوسونه، درنې، غوښتنې، مطالبات دا خو وی خامخا د جمهوریت ښایست ګڼل کیږي او خو مضبوط اپوزیشن چې وی نو جمهوریت مضبوط هم وي او جمهوریت خپل کار هم په صحیح توګه کولای شي او انساني حقونه او د عوامو د ولس حقوق او مسائل وکی حکمرانان پکې اوري هم موجوده د عمران خان د درنو تا جلسو تا چې موږ پاکستان د جمهوریت یا د احتجاجي تاریخ ایم آر ڈی تاریخ ما په خیال چې څونه لوسته دی او څونه مو ویلې ده هغه ډېر مؤثر تحریک وو، او یا د اظهر خان د تحریک استقلال چې کوم جلسې جلوسونه دلته خلکو لیدلې دي هغې په نسبت باندې د عمران خان دا رویه چې کومه ده داسې ګڼي مونږ ګڼو چې جمهوریت ته د فائدې باعث نه ده بلکې د تاوان باعث ده.
وزیر وایي د عمران خان په مشرۍ د احتجاجي ناستو ستونزه دا ده چې دا نظام او د خلکو ورځنی ژوند اغیزمنوي.
د عمران خان درنې چې کومې دي هغه داسې دي اوس دا تر دغه درنې نه علاوه هغه مخکې هغه تقریبا شپږ شلې ورځې وه. نو زه چې کله هم اسلام آباد ته تللی یم او هلته ما د غریب کسه خلکو نه د ټیکسي ډرایور نه د نورو کسانو نه تپوسونه کړي دي، نو هغوی د دې نه خوښ نه دي. هغوی وایي چې زمونږ په روزګار، زمونږ په مسایلو کې اضافه کړې ده او مونږ ته سمکړی نه دي. او بل دی هغوی د مطالبه داسې مطالبه وي چې یا خو په عدالتونو کې آلریډي هغه باندې عمل پروسس وي او روان وي، او یا بیا مثال هغه د پارلیمنت د حل کول وي، پارلیمنت کې ټول پارټۍ ورته ناستېږي او دوی ته رابلي چې دلته راشئ موږ سره ډسکشن وکړئ، موږ درسره یو، موږ درته ناست یو. خو دې خامخا روډونه او بیا د ښارونو د بندولو د کمې دمکیانې دي او کم عام دی، نو ما په خیال دا ټول سیزونه خراب دی جمهوریت دی، لکه ډېر کټکتلی جمهوریت دی. موږ داسې ووایو د دې هم جمهوریت نه هم د پاکستاني اولس د محرومه کولو یو
د پېښور پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک وایي د پاکستان جمهوري نظام له پخوا راهیسې کمزوری دی، نو داسې احتجاجونه چې نظام اغېزمنوي ګټور نه وي.
عمران خان رول چې دی دې وخت یو کوچوالونه راپورته کېږي نو هغه بده خبره نه، خو چې دا درنو ته کسې لاړې کړي او بالکل سیستم ودرئ چې صرف نیم ګرما هر څه مؤثر یو ځما نئی سرا سسٹم کې اصل کمزور دی، نورم کمزور شي او نورم کمزور شو، نو اې کې مسله دا راوځي دی اعتراض کول مسلې راوچتول حکومت غلطي نه پګوت کول دا پکار دی، نورم پزور کول شي. جمهوریت خو دا دی د ټولنیز دی، جمهوریت خو بنیاد دا دی چې پلورالیټی دا چې یره ډېر زیات رائے کې دی چې غلط او ټیک تصور د مختلفو خلکو مختلف وي، نئی کی بحث مباحثه ای کوشش کوي چې خلک یو غوټه رائے کی چې یو نیتی نو الیکشن په ذریعه به آخر کې فیصله کوي او څه قانوني جوړ کړي هغه په لار کوي. عمران خان مسله دا ده چې هغه عدالت تم وایي چې ما دې منځي فیصله تا ونه کړم، دا عدالت هم غلطو او چې ما دې منځي کړو دا عدالت عظیم شو.
د قانوني چارو پوه او سیاستوال شهاب الدین خټک په پاکستان کې د ولسی مظاهرو تاریخ ته ګوري او وایي د هیواد پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د سوشلیزم په نوم ولس ته تحرک ورکړ، خو بیا یې سرمایداران او ځمکوال له ځان سره ملګري کړل، او دی وایي چې پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاء الحق د شریعت په نوم ولس ته تحرک ورکړ خو تاوان یې ورساوه.
اول خو سوشلیزم د ژوند د تیرولو یو ډېر ښه نظام دی، او بټو صاحب دلته یو سوډو سوشلیزم آواز پورته کړو او بیا یې دا گیردار سرمایدار ځان سره ملګري کړو، او هغه طبقه چې له چا خلاف یو انقلابي عمل کېدای شو نو هغه نظریه بدنامه کړه. ورپسې بیا ضیاءالحق چې بیا د شریعت او د دین او د مذهب خبره وکړه، خو د هغې برعکس د امریکې یو ایجنټ وو د ده په وخت کې د شریعت هیڅ نه وو، نو هغه د مذهب نوم بدنام کړو.
خټک وایي د تحریک انصاف په مظاهرو کې د پاکستان د احتجاجونو دود یا کلتور ته تاوان ورسید.
په ټوله نړۍ کې تاریخي توګه باندې د ولس سره یو حق وي او هغه د یو پرمن احتجاج حق وي چې هغه د ظلم جبر یا بې انصافۍ خلاف احتجاج کوي. د یو خاص نظریې لاندې په پاکستان کې د ولس د بیدارۍ او د هغې د مزاحمت او د احتجاج چې کوم عمل و هغه ته به ډېره لویه دچکه ورسوله، او اوس خو ماته داسې ښکاري چې یعنی نظام بدلول یا د ظلم خلاف را پاسېدل خو لرې خبره ده چې اوس به پرامن احتجاج ته هم د چا زړه نه کېږي. نو عمران خان چې دا حکومت خلاف څه کوي، د دې حکومت ته به یا څه نقصان کېږي یا نه، خو د پاکستان ولس ته، د دې جمهوري نظام ته، د دې مزاحمتي سیاست ته هغه ډېر لوی نقصان رسولو او مسلسل رسۍ لګیا دی.
شهاب الدین خټک زیاتوي چې بل ستونزه دا ده چې عمران خان خپل احتجاج سم پلان کړی نه و او بیا یې ملتوي کړ چې دا ښه عمل نه و.
یو داسې سیاسي لیډر چې هغه ځان ته لیډر وایي، د یو دومره لوی پارټۍ هغه رهنمایی کوي، او دا هغه حالت دا وي چې هغه یو دومره لوی سیاسي عمل شروع کړي بغیر د څه سوچ ته یا د بغیر د څه پوهې نه، او بیا هغه په دویم درېم ځل دا چې دی هغه بیا ملتوي کړي.
خو که د پاناما اسنادو یا درغلۍ معاملو ته ولیدل شي، نو دا خو یوازې عمران خان نه دی چې د پلټنو غوښتنه کوي. د پاکستان نورو اپوزیشن ګوندونو هم د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ غړو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی دی چې د پاناما اسنادو قضیه باید روښانه شي. په دې ترڅ کې آیا د عمران خان دریځ له جمهوري ارزښتونو سره سم نشي بلل کېدی او که څنګه؟ پوهاند ډاکټر اعجاز خټک وایي د ده د خبرو موخه دا نه وه چې ګواکې مسلم لیگ نون سم غبرګون ښودلی او یا یې د اپوزیشن غوښتنې منلې دي. دی وایي دا رښتیا دي چې په پاکستان کې پر سیاسي ګوندونو د درغلۍ تورونه پورې کیږي. د ده پاند حکومت هم غوښتل چې وخت تیر کړي او پر دې معاملې اقدام ونه کړي.
دا پاناما دا کسی آف شور کمپنی یو ایشو دے اور دا جلدی ایشو دے خدا صرف وجرم کا سی من لمٹ کلو نو کی کہ دی بار اور تو پوری اس انکار کی سی دو نو سوا یہ کہ اپوزیشن کے سر دا غوالی نو پاناما لیس کے کا دشا چا سم کری خوشرا سے طریقے سره نو اسیل کرو نسو او نو اسیل دا دا غلی کی سر طریقے سر دا خبر اخوا دی خواشی تے دا نو چا کے زوال دشا ولا بل خوا کم دا دیو زینو کی دا شی دا دی چې دا کو دی شروع نه پریشه وی چې عدالتي کاروایی شروع شوه نو کنه وا چې اول نومه را کو روز ته خو به راغله پاس صاف پیغمبر ایشو کم نه دی نو هغه کی مونږ هغه انداز کې څه کله نشو کولای او بل ته پروسس ته ګوري ثبوت ته ګوري عدالت ته ګوري عدالت ته کی صلا دا خبر دا خو دا مخه لاړې نو نو بخوا خو هغه چې دی نہ حکومت انٹرسٹ دے دو نہ اپوزیشن عدالت کے انٹرسٹ دے آئیے سے بس حکومت ہی بس وقت تیر کو
په 2014 زیږیز کال کې چې تحریک انصاف او عوامي تحریک په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړې وه نو هغه مهال د اپوزیشن نورو ګوندونو په پارلمان کې دا ژمنه وکړه چې په هر صورت به د هیواد جمهوریت ساتي او همدې لپاره د حکومت ملاتړ کوي. دا ځل هم اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف د لاریون ملګرتیا ونه کړه خو په زغرده یې د حکومت ملاتړ هم ونښود. په دې لړ کې د لوی اپوزیشن پیپلز پارټۍ نوم مهم دی. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک زیاتوي د دې لامل هم د مسلم لیگ نون تیروتنی دي ځکه چې په تیرو کلونو کې یې د پیپلز ګوند ملګرتیا نه ده کړې.